وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شو. دا بدغیس شرواکی وی هغه ریپورتونه ناسم دي چې پکې ویل شوی په بالا مرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 تنه سرتیری د طالبانو لخوا اسیران شوی دي. د افغانستان د سولې علي شوراوی د کابل واشنگتن ترمنځ سوې تفاهم او ستونزې به د سولې پر روانه پروسه اغیز ونه کړي. پر یادو ریپورتونو سربیره نور مسائل هم څیړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ جګړې په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. د کندهار والی وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي دي او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ د جګړو په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. دا والی ویان جمشید شهابی پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبلا وخته ده.
یوونه کې پنځلس تنه شهیدان لرو او شل تنه په شاوخوا کې ټپیان لرو. د وسلوالو مخالفینو څلوېښت تنه وژل شوي. نو پراکنده وتي تو پراک جګړې شته دی ولسته ډاډ ورکوو چې ډېر ژر به د امنیتي ستونزه په بالامرغاب کې له منځه لاړ شي.
د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په بالا مرغاب کې له 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د دې شورا یو غړي فرید اخیزي ویلي د وژل شوو سرتیرو شمیر تر سلو زیات دی. وسلوالو طالبانو په بالا مرغاب کې د لسګونو سرتیرو پولیسو د اسیرېدو ادعا هم کړې ده. دا کندهار والی وایي د ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې څېړنې پیل شوې. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچی سیمه کې په یوه بومي چاودنه کې د کندهار د عامه نظم د پولیسو قمندان زمری خان ووژل شو. په پیښه کې د هغه درې ساتونکي او یو قومي مشر هم ووژل شول. د کندهار والی حیات الله حیات پرون خبریالانو ته وویل چې د دغه پیښې تحقیقات پیل شوي دي.
د پیښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې دغه سر پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. پنځه څلوېښت کلن قمندان زبری د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ د امنیي قمندان په توګه یې هم دنده ترسره کړې وه. قمندان زبری لس کاله مخکې په ارغنداب کې د یو ځانمرګي برید له کبله سخت ټپي شوی و. نن دوشنبه په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه به په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبريالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبري وشي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداري یعنی عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ناوخت ازادي رډیو ته وویل
ایروز را ما زمان تجلیل میکنیم که انوس خون تعداد
دی وای دا ورس په داسې حال کې لمنځو چې د زینو هم مسلکانو وینیمو و چې شوی نه دي. تر دریو میاشتو په لنډه موده کې د رسنیو څلويخ کارکونکو له لاسه ورکړي. دا حکومت کابینه د روان کال د هود پت سوار لسمه په خپل غونډه کې د کبو وشتمه د خبري اعلانو د ورځې په نومونو موله. د دې تصمیم هدف د خبري اعلانو د هڅو قربانیو قدردانۍ خول شوی. ویل شوی چې په 2013 کال کې افغانستان د خبري اعلانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و. لا ازادي رډیونه خبرونه اوري. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ځینو جماعتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې او غربند پر اهمیت خبرې کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادۍ راډیو ته وویل
پوهنتونونو انسټیټیوټونو او مسجدونو کې پلانونه لرو. لاله وړاندې مو پلانونه جوړ کړي دي چې هلته له هغوی سره غونډې لرو خبرې کوو. له هغه څخه وروسته بیا شاید یو شمېر ولسوالیو ته هم لاړ شو.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي تر اوسه د ننګرهار ولایت په دیار لسول سوالیو کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډې جوړې کړې. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن کریمیا ته سفر وکړي. دی به د هغه څه په پنځمه کلیزه کې برخه واخلي چې مسکوي له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وسمې یو ځای کېدل غړي. کرملین پرون ویل پوتین به کریمیا ټاپو وسمه او بیا د هغې بندري ښار سیواستیپول ته ورشي چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو د پنځمې کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. خو کیف او لویدیز ځواکونه له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غیر قانوني بولي. دا مسله د دې سبب شو چې پر ځینو روسیې اشخاصو او شرکتونو بندیزونه ولګول شي. د سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او امن نظم دفاع وکړي. ولمه ورځ د اپوزیسیون ملاتړو د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل وروړ او د لنډې شیبې لپاره یې ونیوله. دوی د هغه څه له کبله مظاهره وکړه چې دوی استبدادي واکمني او د دولتي رسنیو لخوا د دوی د مظاهرو په اړه مغرضانه نشرات وبلل. خو ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون په بلګراد کې د جمهور ریاست په ودانۍ کې وویل دی وایي سربیا به هیڅکله د چا په وړاندې تاوتریخجنو ګواښونو ته اجازه ورنکړي. هغه کسان چې فکر کوي کولی شي د زور زیاتي تاوتریخوالي او پر خلکو د فزیکي حملو په نتیجه کې سیاسي لاسته راوړنې ولري په غلطه ده. پرون په زرګونو کسانو د جمهور ریاست ودانۍ ته څیرمه د څو ساعتونو لپاره مظاهره وکړه او د ولسمشر د استعفا غوښتنه یې وکړه. د ګڼو پولیسو له حضور سره سره په لسګونو نورو کسانو د سربیا په پلازمینه کې د پولیسو د یو مرکز بهر مظاهره وکړه. دوی د هغه کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې دولتي تلویزیون د ودانۍ د نیول کېدو پر مهال نیول شوي دي. اروپایي ټولنې د آذربایجان د ولسمشر د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې د بشري حقونو زندانی شو بشري فعالانو او سیاسي مخالفانو ته بخښنه کیږي. دا د الهام علیف د اپوی د پراخ پلان برخه بلل شوې او تمه خوول شوې چې دغه ډول نور اقدامات به هم وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موغیرنی دفتر پرون په یوې اعلامیې کې وویل په هغه څه باندې 400 کسانو چې عفو ورته شوي د سیاسي ګوندونو او غیر حکومتي سازمانونو استازي بلاګ لیکونکي او خبریالان هم شامل دي. په اعلامیه کې دا د هر کلی وړ ګام بلل شوی. په اعلامیه کې ویل شوی اروپایي ټولنه تمه لري چې د آذربایجان له نړیوالو ژمنو سره سم به دې ته ورته نور اقدامات هم وکړي. د افید دې فرمان په نتیجه کې به 14 بهرني اتباع هم له زندانونو خوشې شي. ویل شوی د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف لخوا دغه فرمان د نوروز په مناسبت د شنبه په ورځ لاسلیک شو. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ سمک په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د بدغیس شروکی هغه ریپورټونه ردی چې ګوندې لسکونه سرتیری دي د طالبان لخوا په بالامرغاب کې اسیر شوی. د بدغیس د والی ویان د زده رړیو ته ویل چې د سرتیری د ترکمنستان هیواد ته واوختل.
دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوختل او ټاکل شوی چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
د دې موضوع په اړه بشپړ ریپورت لرو. دا بم واورې چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې موقت حکومت منل او راتګې د نظام دړنګېدو په معنا دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوی تفاهم او ستونزې د سولې پروسه نشي زیانمنولی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د دې ولایت پی آر ټي د دغه ولایت د محلي ادارې له لوري لوټ کیږي او سامانونه یې پاکستان ته انتقالیږي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. په نیوزیلند کې د تیرو جمعې تر حملو وروسته یو افغان په ډېرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی دی. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او همدارنګه د انصاف په لټه اونیز پروګرامونه دروازه. د بدغیس شروکو پرون د لسګونو سرتیرو د اسیریدو خبرونه رد کړل. تر دې مخکې ځینو لویدیځو رسپانو ریپورت ورکړو چې وسلوالو طالبانو دغه سرتیری په بالامرغاب کې نیولی. د بدغیس د والی ویاندوی د سرتیری تیر دوه ورځنۍ جګړې وروسته پرون د ګوندی هیواد ترکمنستان ته وختي شې. ډیر ژر به د تورغونډۍ د بندر لاري هرات ته ستانه شي. صالح محمد صالح پر ریپورت لري.
د بدغیس چارواکي هغه راپورونه نه تاییدوي چې پکې ویل سوي وسلوالو طالبانو په بالامرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 سرتیري اسیران کړي دي. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د وسلوالو طالبانو لخوا د دغو کسانو نیول کېدل د سرتیرو تر ټولو لوی شمیر دی چې د جګړې پر مهال اسیران کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سرتیری چې ګاونډي هیواد ترکمنستان ته اوښتی و د هغه هیواد لخوا بیرته د افغانستان خاورې ته اخراج او بیا د طالبانو په لاس اسیران سول چې لدې سره په بالامرغاب کې د جګړې پر مهال د نیول سویو سرتیرو شمیر 190 ته ورسید. خو د بدغیس د والی ویاند وایي د سولو په شاوخوا کې سرتیری تر جګړې وروسته له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره ترکمنستان ته وښتی دي. جمشید شهابی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل د دې موضوع په باب د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان له مقاماتو سره خبري کړې دي.
د بلمرغاب ولسوالۍ موریچاق سرحدي سیمې څخه هڅه وشوه چې کوم کنډکټ چې د سرحدي پولیسو شتون درلود امن او مسؤوله سیمو ته انتقال کړو. بالاخره د پریکړې په اساس زموږ زیاتره سرتیري چې شاوخوا سلو تنو ته رسېده دوی د ترکمنستان سرحد ته ورسېدل او بالاخره هلته هم د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت وو. وروسته له دوو ورځو بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکمنستان هیواد سره تماس ونیول شو. دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوی چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
د ولی ویاند وی تر دیر شپوري نور سرتیری د قومي تړونونو پر اساس له خپلو پوستو څخه خپلو کورونو ته ستنستیبی دي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي رادیو ته ویلي چې ترکمنستان خپل خاورې ته د سولو په شاوخوا کې د افغان سرتیرو د داخلېدو مخه نیولې ده او دې خواته وسلوال طالبان دوی ته په سنګر کې ناستي. د ولی ویان په بالامرغاب کې د دولت د فعالو وسلوالو مخالفانو شمیر 2000 غني او وایي چې د هغوی په منځ کې بهرني اتباع هم شته. عبدالکریم نصرت چې په بادغیس کې میشته وایي چې په ټول ولایت کې وضعیت کړکېچن دی.
حالت نظامی است. پوځي حالت دی. که طالبان یا د دولت وسلوال مخالفان دي د کمزوریو په ټکیو پسې ګرځي. کله چې په بادغیس کې کمزوري موجود وي او امکانات لږ وي او بادغیس زیانمنونکی وي که هر مخالف وي دا کار کوي.
په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په بالامرغاب کې دغه جګړه له 12 ورځو راهیسې روانه ده چې په نتیجه کې د ولایتي شورا د غړو په خبره تر 100 زیات افغان پوځیان وژل شوي دي. د بادغیس د والی ویان جمشید شوهابی بیا وایي چې په دې جګړه کې د افغان پوځیانو پرتله د دولت وسلوالو مخالفانو ته زیاته مرګ ژوبلا اوښتې ده. یو تن چې ځان قاری یوسف احمدي او د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې د الخندق عملیاتو په لړ کې په بالامرغاب کې جنګیالیو د 43 ساعتونو په موده کې 2 پولیس او سرتیري نیولې دي. خو د والی ویان وایي چې ډېر ژر به بالامرغاب ولسوالي د وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه سي. حتی موکړه د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ د ورستی وضعیت په اړه د دفاع وزارت د ویان نظر هم راواخلو خو د هغه په موندلو بریالي نسولو. خو د دفاع وزارت ویان قیس منګل نیویورک ټایمز رسپانې ته پرون ویلي هغه کسان چې وسلولو ته تسلیم سوي منظم سرتیری نه بلکې غیر منظم ملیشه پوځیان دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ سوې تفاهم او ستونزې به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. د دې شورا مرستیال ویان د اسدالله ظاهری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه په پوره قوت سره مخ ته سي. ناجیه صافی پرې تفصیل لري.
د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي ناسته کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ بخمخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ وروستۍ څرګندونې یوازې سوې تفاهم او یوه وړه ستونزه ده چې د اندېښنې وړ مسله نه ده. نوموړي ټینګار وکړ چې کابل او واشنگتن د سولې پروسه په پوره دقت سره مخ ته وړي او رامنځته شوي فرصتونه به له ستونزو سره مخ نه شي.
دا یوازې یو سوی تفاهم او وړه ستونزه ده چې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نه ده. که څه هم د سولې مسایل داسې لوړې ژورې لري خو دواړه ملګري هیوادونه به یو ځای د سولې لپاره کار وکړي او دواړه په دې هڅه کې دي چې د سولې هڅې رنګ راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب امریکا ته د سفر پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي چې د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پرمختګونه پټ وساتي او افغان حکومت څنډې ته کړي سو موقتي اداره رامنځته شي. ښاغلی محب دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې قدرت ته د رسیدو په لټه کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ښاغلي محب دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د خبرو اترو ټول جزئیات د خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت له لارې له خلکو سره شریک شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وروستۍ څرګندونې په کور دننه او بهر ځینې اندېښنې او غبرګونونه راپارولي او د امریکا یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ویلي چې د شخصي ستونزو له امله باید اړیکې زیانمنې نه شي. له دغو څرګندونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو امنیتي چارواکو د امریکا په دفاع وزارت کې د تړلو دروازو تر شا خبرې هم کړي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي فاکس نیوز ته د نوم نه اخیستلو په شرط ویلي چې دغه ناسته سري یا پټه وه او پکې د افغانستان د سولې هوکړه لیک په تړاو خبرې شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست نظر هم خلو خو هغوی په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. له دې ټوله سره د افغانستان د سولې عالي شورا د څرګندونې سوې تفاهم یادوي او وایي دا به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د کابل او واشنګټن ترمنځ رامنځته شوي کړکیچونه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دا به د سولې پروسه اغېزمنه کړي. د جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وویل
افغان حکومت د سولې له جزئیاتو خبر نه دی او دا د جدي اندېښنې وړ مسله ده. باید هڅه وشي چې وضعیت کړکېچن نه شي او حکومت د سولې پروسه ښه مدیریت کړي.
ښاغلي عرفان د غشان ویل وروستي کړکېچونه نه یوازې دا چې د سولې پروسه بنبسته رسولي بلکې یو شمېر هیوادونو ته یې د مداخلې فرصت هم ورکړی. نوموړي خبرداری ورکړ چې د روان وضعیت دوام به افغانستان ته نه جبرانېدونکې پایلې ولري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې په دې ولایت کې د پی آر ټی وسایل د محلي ادارې لخوا چورکیږي او پاکستان ته انتقالیږي. دوی ادعا کوي چې مرکزي دولت د دې په مخنیوي کې تر اوسه اقدام نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیری په اړه رپورټ لري.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي ځوانان او مدني فعالان وایي د دغه ولایت پی آر ټی سامانونه د چورکی دوله حالت سره مخ او د کباړ په نوم پاکستان ته انتقالیږي. دوی وایي په دغه چورکی د دغه ولایت د والی او امنیه قمندان تر څنګ د محلي ادارې ځینې نور چارواکي هم لاس لري. مدني فعال رحیم پښتونیار آزادي راډیو ته وویل په لسګونه موټران له دغه پی آر ټی څخه خبرېږي چې تیره شپه څو موټران د ملي امنیت د منصوبینو له لوري ونیول سول.
د پیارټی چورکی د چارواکو لاس دی او چارواکي غواړي چې پیارټی له خاورو سره خاورې کړي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي هم له پیارټی څخه د جنو مالونو د استلو خبره منې خوایي. دا ټول کثافات او اضافي مال نه دي. د پکتیکا ولایت امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود آریان ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د شنبه په ورځ په جوړه سوې غونډه کې چې د والی او امنیه قمندان تر څنګ د ملي امنیت رئیس او نورو رئیسانو هم ګډون کړی و د غیر ضروري توکو د استلو پریکړه وسوه.
د هغه شیان دي چې کثافات موږ ورته ویله شو ضایعات دي چې مقصد قابل د استفادې نه دي. هغه شیان دي چې د ولایت سره په همغږۍ د امنیت ملي او اداري جلسې په ګډه سره په نظامي جلسه کې په همغږۍ چې دغه شیان ته ځای نیوله دا باید لیلام کړو.
د پکتیکا د ولایت شورا غړی عزیز عزیز بیا وایي څو ځله له دغه پی آر ټی څخه د سامانونو د غلا راپورونه ورکړل سوي دي. ازادي راډیو ته وویل په یو خبري غونډه کې دا پریکړه سوي و چې له دغه ځای څخه بسري ستن نه انتقالېږي. خو دا د چې بیا چور پیل دی.
مازادي کانفرنس په خپل والی قمندان د امنیت دی په خپل هم دغه پریکړه وکړه چې مونږه د بار په شت سره سره مونږ ته اجازه نه ورکوم پکتیکا نه پاکستان خاورې ته دایې خواته واړی.
مدني فعال نسیم سوداګر وایي محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي چې ګویا دا غیر ضروري مالونه او یا هم کثافات دي. دی وایي په دغه پلمه سامانونه لوټل کېږي چې دا کار یو ځل د پخواني والی په وخت کې هم سوی وو.
پیټیو ځل مخکې هم د پخواني والی محب الله سمیم په وخت کې د یو معاملې له لارې چور شوې وه او ویشل شوې وه چې په هغه کې د مافیا ځینې کړۍ چې البته یوه مشخصه کړۍ ده هغه پکې دخیله وه.
دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې یو شمېر موټران د شپې مهال چې له پی آر ټی څخه سامانونه پکې بار وو او پاکستان ته انتقالېدل د ملي امنیت د مرستیال او د دغه ادارې د منصوبینو له لورې ونیول سول چې له هغه وروسته په دغه ځای کې د خلکو غوسه راوپاروله او له دولت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي.
د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ یو شمیر احتمالي کاندیدان وای دوی د خلکو استازي دی او د سولې پروانه پروسه کې ورته باید د منځګړي په توګه برخه ورکړل شي. په دې اړه ریپورت لرو خو مخکې تر هغې پام وکړئ لویدیځو ورځپاڼو شننې ته چې نوریاس نوري د ځینو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې کتلې دي او لنډه کتنه ورته کوي.
امریکا له طالبانو پر اور بند او خبرو برسیره نور غختنه هم باید ولري. واشنگتن پوسټ ورسپانه تر دې سر لیکلانی په یو مطلب کې لیکي د ترامپ ادارې تر اوسه له طالبانو سره 15 ځلې خبرې کړې چې ورستای 15 پړاو خبرې له 14 ورځو وروسته د تیرې سیشن به پر سپایته ورسېدې. واشنگتن پوسټ لیکي کته هم دواړه لوري په دې خبرو کې د پرمختګ خبره کوي خو تر اوسه ډیر جزئیات نه دي څرګند شوی. لدغه خبرو د افغانستان حکومت هم څنګه تشوي چې د مسلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار یوې غیر ډیپلوماټیک لفظي حمله ته اړیست. حمد الله محب د تیرې پنشن به پورس په واشنگتن کې خبر لاندې وویل چې د امریکا حکومت خپل یو ډیر باوري متحد څنګه تاول ځان لري کوي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې سولې وستره هیله ده خو هغو جزئیاتو ته په پام سره چې په قطر کې د ترسره شوو خبرو په نتیجه کې رسنیو ته راوتلي د افغانستان حکومت په حق دی چې دې خبرو ته اندېښنه ولري. همداسې امریکایان هم چې نه غواړي له 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ټولې لاسته راوړنې چې په لوړ قیمت حاصل شوي لري وغورځوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د ټرمپ د ادارې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې خبرې پر دوه مسایلو متمرکز دي. د افغانستان له خاورې به القاعده یا نورې ترورستي ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي او له د هېواد د امریکایي ځواکونو وتل. ښاغلی خلیلزاد دغه راز ویلي چې دې ته اړتیا ده چې په یوه احتمالي موافقه کې دوه نور مسایل هم شامل شي، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربن. خو د خلیلزاد په وینا د لومړیو دو مسایلو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوه توافق له نهایي کېدو وروسته به د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیلېږي. د لیکوال په باور له دې داسې نتیجه اخیستل کېږي چې امریکا به د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د یوه مهال ویش ژمنه کوي چې خای په دې سره له دې هېواد د ځواکونو وتل د سولې له یوه نهایي تړون سره هیڅ اړیکه ونه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا د ټولو هڅو نتیجه به خطرناکه وي. د افغان حکومت او میلیونونو افغانانو هغه لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي چې په دې هېواد کې په تیرو 10 کلونو کې د ښځو د حقونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې ترلاسه شوي دي. د لیکوال په باور د ښاغلي خلیلزاد هڅې د دوام وکړي خو د ټرمپ اداره باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې طالبان باید دا ومني چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه په میاشتو نه بلکې کلونو وزي او تر هغو چې د سولې یو وروستی تړون نوي شوی وروستي واکونه باید له دې هېواده ونوځي. بلې امریکایي میامی هیرالد ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جګړې د پراخېدو دو پیښو ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د طالبانو د پراخو بریدونو او نښتو په نتیجه کې چې شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ او له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته، طالبانو په فاریاب ولایت کې پر څو امنیتي پوستو د یکشن بې د شپې په بریدونو کې له شلو زیات سرتیري ووژل. میامی هیرالد لیکي دغه وروستي بریدونه له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو چې په وروستیو کلونو کې ډیر تلفات ورکړي بله ناکامي په ډاګه کوي او له بلې خوا هم د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له امریکا سره د 10 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له امریکایي پلاوي سره د مخامخ خبرو د دوام تر څنګ جګړې ته هم دوام ورکوي.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته یو شمیر کاندیدان وای دوی د خلکو استازي دی او د سولې پروانه پروسه کې ورته باید د منځګړي په توګه برخه ورکړل شي. دوی د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو مشورتي جرګه هم پرانیسته او خبريالانو ته ویل کولای شي چې د سولې پروانه پروسه کې له حکومت طالبانو او د امریکا له استازو سره خبرې وکړي او مشورې ورکړي. د سولې علي شورا د دوی د وړاندیزونو هرکلی کوي. وایي دغه کاندیدان حق لري چې د سولې د پروسې په اړه خپل نظریات او مشورې شریک کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو و کاندیدان وای د افغانستان د سولې په خبرو کې چې اوس د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په قطر کې روان دي باید دوی ته پکې هم برخه ورکړل شي. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې یو مشورتي ناسته پرانیسته او ویل د سولې پروانه پروسه کې د خلکو استازو ته لازمه برخه نه ده ورکړل شوې او څرنګه چې دوی د خلکو استازي دي باید په دغه پروسه کې شامل او له نظریاتو او مشورو یې ګټه واخیستل شي. دوی ټینګار وکړ چې د دوی نظریات او مشورې به د سولې روانه پروسه منظمه او ګړندۍ کړي. د دوی اعلامیه چې د یاد جرګې د غړي شریف ترخیل لخوا ولوستل شوه پکې راغلی وو.
مشورتي جرګه په دې باور ده چې د سیمې هیوادونو تګلارې د سولې په برخه کې نه دا چې کومې څرګندې پایلې نه لري، بلکې د اړوندو هیوادونو د ګټو ټکر د سولې بهیر لا پیچلی کړی دی. مشورتي جرګې غړي چې د تیرو څلوېښتو کلونو ناخوالو کې ښکېل نه وو، کولی شي په غوره توګه د افغانستان په لانجه کې د ښکلو لورو ترمنځ منځګړیتوب وکړي تر څو د سولې پیچلې غوټه پرانستل شي.
ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید نور رحمان لیوال، شهاب حکیمی، حکیم تورسن، ابراهیم الکوزی، فرامرز تمنا، فاروق نجرابی او عنایت الله حفیظ د دغه مشورتي جرګې غړي دي. ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید فرامرز تمنا وویل د سولې په روانه پروسه کې ښکېل هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلې ګټې لټوي او دا کار د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. د دا هم وبل پکار ده چې په دغه پروسه کې د هیوادونو د شمیر په زیاتوالي نه، بلکې د موضوع پر کیفیت او اغیزمنتوب فکر وشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره د سیمې او نړۍ هیوادونه موافق دي او غواړي چې دغه پروسه په بری سره ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د هیواد د سیاسي ګوندونو، قومي مشرانو او مدني ټولنې نظریات اخیستل شوي او که وروسته له دې هم کوم بنسټ نوې او ګټورې مشورې وړاندې کړي، هرکلی کیږي او د سولې په پروسه کې به ترې کار واخیستل شي. د دغه شورا د ویان مرستیال اسدالله ظاهری آزادي راډیو ته وویل مونږ له هر هغه اقدامه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره مرسته وکړي هرکلی کوو. له دې ډلې دغه موضوع چې اشاره ورته وشوه، دا د ټولو افغانانو او مشرانو ملي رسالت دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې عالي شورا وایي د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ څو ځلې ناستې شوي او هیله ښودل شوې چې د دغو ناستو نتیجه هیله بخونکې ده. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نیوزیلند کې د تیرو جمعې تر حملو وروسته یو افغان په ډیرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی. عبدالعزیز وایي هڅه یې وکړه د تیرو جمعې په ورځ د حمله کوونکي مخه ونیسي. بلخوا په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی چې د نیوزیلند په تاریخ کې تر ټولو لویه ډله ییزه وژنه بلل شوې. صالح محمد صالح د رویټرز خبري اژانس په حواله نور تفصیل وړاندې کوي.
د عبدالعزیز په نوم افغان چې په نیوزیلند کې ژوند کوي پرون په ګڼو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شو. دا یوه هڅه کړې د هغه وسلول کس مخه ونیسي چې په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو په حمله کې تیر جمعه 50 کسان ووژل. په وژل سویو او ټپیانو کې 15 افغاني الاصل وګړي هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت منلی چې د متی الله صافي او حاجي داود نبی په نومونو دوه افغان وګړي هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. عبدالعزیز وایي د حمله په وخت کې په دویم جمعت لینوټ کې وو. د النور په نوم لومړی جماعت ورڅخه 15 کیلومتره فاصله لري. د عبدالعزیز په خبره دویم رکعت یې پیل کړی و چې د ډزو اوازونه پیل سول. هغه له رویټرز اژانس سره په خبرو کې وویل چې دی په بیړه د باندې ووت. حمله کوونکی ویل چې نظامی دریشي یې پتن کړې وه. اته څلوېښت کلن عبدالعزیز زیاته کړه چې د کریډیټ کارتونو یو ماشین یې راواخیست او حمله کوونکی یې ورباندې وواهه. د وی حمله کوونکی ورباندې ډزې وکړې خو د ځان د موټرو په منځ کې پټ کړ. عبدالعزیز ویلي وروسته د حمله کوونکی هغه ټوپک راواخیست چې د لاندې اچولی وو او بیا یې هم حمله کوونکی تعقیب کړ.
په دې وخت کې حمله کوونکی خپل ټوپک لاندې واچاوه خو زه ورپسې شوم. دغه ټوپک مې د هغه په لوري ګزار کړ چې د ده د موټر ښیښه یې ماته کړه او ومې لیدل چې دی وویرېده. ما ته یې سپکې سپورې وویلې او له هغه ځایه ولاړ.
د تیرې جمعې حمله د نیوزیلند په تاریخ کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر ټولو لویه پیښه ګڼل سوې ده. پر دواړو جمعتونو په دغو حملو کې نږدې 40 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا اردرن د ټروریزم یو عمل بللی دی. مشکوک حمله کوونکی 28 کلن برینتون تارون چې ویل کیږي د سپین پوستو د نجات پلوی وو د شنبه په ورځ په خپل لومړی محاکمه کې په وژنو تورن سو. تارون چې د اپریل پر 15 به بیا هم محکمې ته حاضر کړی سي. پولیس وایي چې پر ده شای نور تورونه هم ولګول سي. د ظاهرا په فیسبوک کې د دې حملې ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. هغه تر حملې مخکې یو وینا هم خپره کړې وه او په ناغوښتون کې یې پکې یرغلګر بللی وو. د رویټرز آژانس په حواله په وژل سوو کې اکثریت یې کډوال یا هم په ناغوښتون کې دي. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی او احتمال شته چې د مړو شمیر زیات سي. د نیوزیلند صدر اعظم د شنبې په ورځ د کرایست چرچ ښار مسلمانانو ته وویل چې هغوی په امن کې د عبادت حق لري او دا به هره مرسته ورسره وکړي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ د جګړې په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسله وال وژل شوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه اونۍ کې 15 د ملي اردو سرتیري هم وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د ولایتي شورا ځینې غړي بیا وایي په بالامرغاب کې له 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې د دې شورا د یو غړي فرید اخیزوي په وینا پکې تر 100 زیات سرتیري وژل شوي دي. دا کندهار والی وایي د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاشي سیمه کې په یوه چاودنه کې د کندهار د عامه نظم د پولیسو قمندان زمری خان وژل شو. نن په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه به په کابل او ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې وشي. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې په جوماتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې غوربند په اهمیت خبرې کوي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. دی به د هغه څه په 15 کلیزه کې برخه واخلي چې مسکوي له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپ وزمې یو ځای کېدل ګڼي، خو د امریکا په شمول ویدیزه نړۍ په زور د اوکراین د یوې برخې لاندې کول بولي. دا سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او عامه نظم دفاع وکړي. ولمه ورځ د اپوزیسیون ملاتړو د دولتي ټلویزیون پر ودانۍ یرغل وربړ او د لنډې شپې لپاره یې ونیوله. او اروپایي ټولنې د اذربایجان د ولسمشر د هغه پرېکړې هرکلی وکړ چې د بشري حقونو زندانی شوو بشري فعالونو او سیاسي مخالفانو ته بخښنه کیږي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسوو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام خبریږي. ورپسې د ورکو عزیزانو د لټون پروګرام مه هیروئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازري چې ان شاء الله موږ
ځلونه پسې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا ولایت د عبدالهادي په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د دوراره د ملي اردو منسوب وو، سو کال مخکې له مخالفینو سره په جګړه کې شهید شو او حکومت حکم وکړ چې د کورنۍ ته یو نوم رزمکه ورکړل شي. د وای سو کال کېږي چې په دفترونو کې سرګردان ګرځي خو زمکه ورته نه ورکړل کېږي. او د کاپیسا د والی ویان خاغلی قیس قادری وویل چې د دې موضوع ټول کارونه نهایی شوی او د نوی کال په لومړیو کې به د شهیدانو کورنیو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي.
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
نوم یې عبدالعزیز دی، یو افسر د اردو ملي هم د اردو ملي د شهیدانو د وارث.
مشکل دی څه؟
مشکل مې دا دی صاحب چې د ازادونه چې د جمهور رئیس امر کړی و چې شهدا و ته یوه ځمکه په ولایتو کې ورکړی سي، منګه د اوردارای محل نه د غاصنا د یو له کاپیسا ولایت ته یا کاپیسا ولایت د کوهستان د لوبړي سي ته ولي کله شاروالي ته هلته چې مو یو له د غاصنا دونه د څلور کال کېږي چې هلته د اسناد ارتباط شوبې کې قید شو بیرته ترانسپورټ معلوم نه شو چې مونږ ته دغه سي اول کې ورکړي دغه تک ولایت ته ورکړي که نجراب ته ورکړي هر چې تکرا کوي وخت هم دا چې دا معلوم شي چې چیرته دغه زمونږ مشکله کې
دغه شهید څوک د تاسو سره تعلق لري
د ما وراره وا وکیل شرعي وکیل زي محمد استاد نو دې دغه تقاب د تاسو په تقاب کې د ماين د انفجار په اساس کې شهید شوی وو
څنګه شهید شو څه کار کولو
بریدمن د اوردی ملي وو د ماين په انفجار کې د په بسانه کې شهید شوی وو
نور حقوق وي ورکي میشتنی حقوق
ورکي دغه ماشين د ماشين چې وو شو دا معلولین ورکي وو دغه ماشين اوس نظر په کم هدایت راکام سو خو راکي خو متدغه امزکه مساله پاتې شو
د زمکه تاسو ته په کوم ځای کې خودلی و نجراب ولسوالۍ کې خودلی و
نجراب کې صرف د نجراب د ولسوالۍ خلکو ته خولې و نورو خلکو ته اړ یو ته خپل ولسوالۍ کې خو توا کې چې امزکه د غاصبین غصبي د دولت زور په نه کې د څلور کال کې چې دمون اسادونه ساتلې وو لکه چې د دې بیرته اخستای نه شو اوس دغه اسادونه مو بیرته ولایت ته یوړل چې دغه والی صاحب اوس وایي چې د خلکو ته په واره کې څه تصمیم لري دغه نور د ولسوالۍ خلکو چې د نن ولایت کې ویلي وو چې ځمکه ده هغه شرعي مسله
خو که بل ولسوالۍ کې ځمکه در کې هلته خوشحاله استي
او دغه نجراب کې چې ورکی خوشحاله چې ورکی چې ورکی چې ورکی چې ورکی
نو والی صاحب ته خو به تاسو مراجعه کړي والی صاحب څه وایي
مراجعه مو وکړه صاحب مراجعه مو وکړه صاحب بس د غادي خلک خو نشي تلای والی صاحب ته د غادي موږ اسنادونه بیرته د اسناد ارتباط شوبه کې قید شو
هلته خو به د شهیدان د معلولینو کوم ریاست یا مدیریت خو به وي هغه څه
وایي شته صاحب هغه تمام مراجعه وویل چې دغه د ولایت کار دی چې چیرته تحصیل نشي موږ دې کې دفه نه لرو داخل تصرف نه لرو دا د والي د ولایت د شورا فیصله ده چې چیرته تصمیم نشي
د نورو شهیدانو فامیلونو ته ورکړي د ځمکه
دغه سي اول ته او سي دو ته د کوفرنانو څخه د کاپیسا د دغه درې ولسوالۍ ته تر اوسه نه ده ورکړي صرف د نجراب او د تګاف څو خواغه سلام ته نجراب کې ورکړل د دوه کال مخکې د یو کسان باندې شوی اوس بیرته خوشی شوی دی چې موږ راځه وکړل ولایت چې کاغه نجراب کې ورکړي چې راي کې خل د تګاب او د نجراب د ولسوالۍ شهیدانو والولینو ته هغه چا چې مراجعه کړې دي هغه ته ورکړي وو پروسه ګال د نجراب کې دغه د سي اول او سي دو یو څه خلک پاتې دي چې دا هم څه کې ته ماتل وو د سي اول اوس چې د خلکو په اړه کې څه تصمیم نیولې دي چې دا غوړ مشکل
خاص تا مشکل به مترکو د والی سب سره یا کوم بل مقام سره به مترکو
دا سي اوس چې څه وارخه کې نه ما اسناد وګوري چې دا شي هغه ولسوالۍ باندې بیا ولي کې د جراب ولسوالۍ باندې د شاروالۍ چې دغه نمبر د سړي ته ورکړي
مون کوشش کوو چې تا وغواړي
ډیر خوشاله يم خدای مو تاسو ولري
د انصاف پلاټه کې
دغه ستونزه مو د کاپیسا د والی له بیان خاغلی قیس قادری سره شریک کړه جناب قادری صاحب د عبدالهادي په نامه یو کس د کاپیسا ولایت نه ټلیفون کړی چې د احمد رشاد وکیل دی احمد رشاد د ملي اردو یو سرتیر او چې هغه شهید شوی لیکن څو کاله مخکې دوی ته د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل شو لیکن کلونه وزي چې دغه ځمکه دوی ته حاصل شوی نه ده ستاسو نظر مو غوښت
سلامت اوسئ البته تاسو نه مننه چې دغه رقم ستونزې تاسو د خپل د رسنۍ طریقه انعکاس ورکوئ او وروسته د دې من په احترام سره ویل شو د عبدالهادي په نوم چې څوک مشکل لري دا یوه معضله وه چې زموږ ولایت کې البته راپېښه شوې وه دیو ته یې شرک منظور کړ د احمد بیګ ټپې سر کې د ولسوالۍ د نجراب د کاپیسا او دا د کلونه په درو په دې خو نه پیغام چې سیستم زوی دا نمرې توزیع شوی هغه زورواکانو ته او هغه البته واسطه داران او خلکو ته د دې په حق جفا او شوه د ازره محلي د کاپیسا د کې حلزل د پخوانم وکړي او چون نتیجه بخش نه وي ورسته ده چوک چې رهبری کې د کاپیسا ولایت البته پلوم د عبداللطیف مراد نوای ګمارل شوی ده البته تقریبا یو کال کېږي دا چې ورځ نه راغی دا معضله ورته هر حکومتداري کې چې د اقدام کو یوه معضله دا وه همیشه مختیرات الله بالاخره د تصمیم اونی و چې از مرکزی حکومت نم کمک و غواړي او ځینې مسئولین چې د کې زیده خل وو دیوتا ډېر په ناستو سره دیوتا اول حل لاره پیدا کی ویل ک کوم ځای هلته نشته حداقل یو بدیل ځای ورته نظر کې نیول شي وروسته د جلسو من وتوانیدلو چې درې سوه جریبه ځمکه احمد بیک تپې سر کې د نجراب ولسوالۍ کې تثبیت کړو او دا درې سوه جریبه من ریاست شهرسازی ته هدایت ورکول شد ده اداره محلی که کاپیسا خلو خواهن چه هر ساجل ده خط اندازی ده موقع اداری پروسیجرونه ده مراحل که او آماده ده توزیع شهیدان و وارثین و تکی چه من داد ورکول دیر زر به انده نوی کال که من به افتتاح تداغیزو او نماره به توزیع کو او تاس درسانه ده خواهنم بیام یوزلی بیا ده عبدالحادی نوم برنامه تا اطمینان ورکوم چې ان شاء الله رای بشي د خپل نمره به توزیع ورته شي او دا مشکل ته یو ډیر خلاره حل پیدا شوه ده.
جناب قادر صاحب ډیر زیات تشکر کور و ده.
تاسو نه مننه. سلامات
د انصاف پلاته کې
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. خوشحال هم چې د دې اونۍ د پروګرام د خبرولو وخت رسیدلی او دغه خبرونه تاسو ته زنن طاهر روشان وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، د دې خبرونې په سر کې به لومړی د هغو کسانو پیغامونه خبرو کړو چې ستاسو کوم عزیز یا دوست پیدا کړي او یا د هغه په هکله معلومات لري او رس به هغه پیغامونه خبرو کړو چې تاسو ګرانو اوریدونکو د خپلو ورکوسو دوستانو د لټې په منظور د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریشي. نو راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. فعلا از دیر رادیو کارکون گتر اول سلامون را نکوم تو هم در خبر روزگان و نایت احراود و نسوله سخه کوم آقا سره چی پتیر را دو شمبه بانده خبری کولی چسما در پینزو کال و زوی ورکلی هم پیشبه گنگه دی پا غروه کن دی آقا لک فیداسه و دی روزگان و نایت احراود و نسوله سخه خبر کوم ما نو مصطفی دی ما داش مهره دی زنگ را تو خب لار دی سپر دوا پینزاتا یولو سوا درو پینزوس هم دیش میره تی زنگو خی عزیز مشتره دلتا یو زای دی نداد اختل زی بوزی کپ لاری او کپل کریب بار موقت نمیسم. السلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکون در ټول ته سلام وایم. ما سلام زه د کندوز د ولایت د قلایزال د ولسوالۍ سره خبرې کوم. یو ورور د دل پر اوله باندې یو پیغام پریښو د ازادي رادیو ته چې زما یو عامه زما نیکه یو چاته په بخشش ورکړی چې هغه دوه ورونه وه د تېرې د ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درکه سوه که د هغو کومه وارثه پاتې وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. هغه شمېره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم. نو زما شمېره دغه ده که دغه ورور ما زغ اوري ما شمېره دې ونیسي ما ته دې زنګ ووي په دغه شمېره 0 3 1 0 1 شمېره بیا وایم 0 1 0 3 1 1 0 1 دغه زما شمېره ده که دغه ورور ما زغ اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. د خدای په امان. سلام.
سلام ونونه کې له ازادي رادیو ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب د ولسوالینه. البته یو کس په نام د مسعود خورمی ما ته زنګ وهلی و یلی شپه کله مخکې راغلی یم ایران ته او دلته زندانی وم او اوس له زندانه خوش یم او نو دوستانو نه هیڅ معلومات نه لرم که هر څوک غواړي چې د خورمی صاحب په اړه معلومات پیدا کړي نو ما ته دې زنګ ووایي زه به د خورمی صاحب شماره ورته ورکړم. ما تلفون شماره ده 0 9 1 1 0 1 بیا شماره تکرارم 0 8 9 2 1 2 1 0 1 خدای فرمان.
السلام علیکم. هو ارست خلیم د دې سابز نه دلته یو کس ده د امچا په نامه باندې چې په دې ورځو کې بیا هم پیدا شوی ده دلته ډېر ځکه د هر چا خپل خپلوانی د شماره ترې زنګ وکړي 0 9 1 1 0 0 بیا شماره تکراروم 0 3 0 2 1 2 1 0 0 د خدای په امان.
گران اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل خدای دې وکړي چې د کومچا کومرک عزیز یا دوست پیدا شوی او اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپل ورکو عزیزانو په لټه کې.
بله السلام علیکم. زه عبدالقیم ولسمال د پراد ولایت بالابلوت ورسالی د گرانی د کلی سره ستای سره پلین کې مو وروره زما یو ورځی په نامه د عبدالکریم تقریبا 15 کاله عمر دی او د شپږ میاشتې کېږي چې نادره کسو دی چیرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د فضا بل معلومات لري ورور کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ور ماته زنګ راوي 900,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوه شپز اته شپز شپز ده ازادی راژیو تخیر دیر زیاد مننه چیز مش پیغامون اخباره ای.
السلام علیکم. زر ریاض منگل میناناکی اما ده ننگرهار ولیت ده بیسود اولیت سالی ده لاجولو کلی و سیدون که اما یو دو کاله مخکې زما یو د تره زوی را چې نقیب الله په نوم باندې ده نظرکه شوی دا کار چې ته یې معلومات وي نو په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. صفر اویا نه اویا اتهش نه سوه یو پنځوس شماره یو ځل بیا وایي ما صفر اویا نه اویا اتهش نه سوه یو پنځوس کار چا ته معلومات وي د مهربانۍ هغه دې ما ته زنګ ووهي.
السلام علیکم. زه عالم ګل د هلمند ولایت نه یې د ولسوالۍ د شرشرک په سیمه خبره کوم. زما پلار شه محمد ګل اکا په نامه دی. سنګره سړی دی. دا صاحب تکلیف لري. یو نیم کال کېږي چې د کور څخه وتلی دی. دا بیا کلو پر شاوخوا باندې عمر دی. د هر مسلمان ورور سره چې اویا لیدل یا د مرګ یا د ژوند دره کې وسی وهي موږ ته دغه لمبر باندې زنګ ووهي. صفر اووه څلور نه یو درې صفر یو نه پنځه یو ارې بیا وایم صفر اووه څلور نه یو درې صفر یو نه پنځه. هر مسلمان سره چې معلومات وي موږ په دغه لمبر زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد عثمان د وردګ ولایت د امنچک ولسوالۍ څخه ستاسو د ازادۍ راډیو ته د پیغام ثبتوم. زما یو د کاکا زی دی د حسنالله په نامه دی د رضاګل زوی دی. د تیر اوړي د اختر نه لس ورځې مخکې د غزني په ښار کې د کار د پاره تللی و او مزدوري یې کوله. د غزني د جنګ نه وروسته د ده د تلیفون اړیکې زموږ سره قطه شولې. د هغو نه څه وارې موږ پسې لاړلو د غزني په ښار کې پوښتنه وکړه. بس د هغو نه موږ ته د ده معلومات نه د مړي او نه د ژوندي درک شته دی. زه د ازادۍ رادیو د کارکوونکو د نه غواړم چې زما پیغام خپور کړو. که چیرې وي چې چا ته د ده معلومات وي نو مسلمانه دا برخې د موږ ته په دغه اړیکې تماس ونیسي. صفر اووه سوه پنځه اویا او نه سوه اووه شپېته نه سوه پنځه ویشت. بله شمېره د تلیفون د صفر اووه سوه یو اتیا دوه سوه شپږ اتیا اووه سوه شپږ پنځوس. که چیرې څوک معلومات لري په دې اړیکه د زموږ سره تماس ونیسي. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالصمد خیسار د هلمند ولایت جنابی ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. دا وروره زموږ یو سیاه پیغام پرې شو څو عمر مخکې چې رزګۍ نومېږي. د ناوې ولسوالۍ د سیمې دی خسرآباد. دا یو غاښی شین دی په صورت دا چې میانکته سړی دی ډېر د کرزي په څلور کاله شکېدله تېر شول د کرزي صاحب د بچي په دغه وخت کې ورک شوی. نو وسیا دې لس کاله کېږي چې ورک کوي. وروره هر چا کلیدلې یا پاکه معلومات یې ورته هغه پیغام چې پرې شوی هغه سړی زموږ آواز اوري. موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نه څلوېشت لس څلور پنځوس لس. یو ځل یې بیا انتخابوم شمېره صفر اووه سوه نه څلوېشت لس څلور پنځوس لس. بله شمېره د صفر اووه صفر اته اتیا څوارلس لس. یو ځل یې بیا صفر اووه صفر اته
اتیا سوارلس لاستاسو داغ مو یو غټ دغه بیا او ډیره درنه شرینی لري هر چا معلومات راکړي تاسو د ازادي راډیو د همکارانو او د اوریدونکو سره یو جهان مننه سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا درته وړاندې کوم.
السلام علیکم زدا آزادی ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. بعد سلام زما یو دراکا زوی دی چې د ولیدات پر نامه دی بیا درکه سوی دی. نو هر څوک د ولیدات په اړه باندې یو څه معلومات لري ما سره دی پر دې ټلیفون شمیره باندې ټلیفون وکي 0023 8 5 2 4 6. دا زما د ټلیفون شمیره ده، پر دې ما سره زنګ ووهي بس. نو دا زما د ټلیفون نمبر دی، هر څوک د ده په اړه معلومات لري حال راته راکړي، شیرینې هم ورکوو مهرباني.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وگرانو مسلمانان اردو میں خبر وزما حفیظ عبدالرزاق یوزی کی نصرت اللہ نصرت کے نمی یعنی نصرت اللہ کی نصرت کا مشورہ دی تقریباً تنزل کی رکھتے ہوئی جسندہ ولسوالی بنازی دکھے عمر تقریباً تنزل سال دی فتنا گردی دی اور جنی علم زخون کی دیا گئی طالب العلم دی او دې چالات او بيدار حالت کې هر مسلمان روسي په حاصل معلومات کوي پر دغه نمبر دی 8 شرینی ورکول کیږي 0 0 1 2 3 4. مرا بیا تکرارو 0 0 1 2 3 4.
السلام علیکم زه د پکتیکا د پرووه خبره کوم. بدر سلام په نامه سره زما یو د اکا زوی ده یو څه د اعصابو مشکل لري ان باران ایوبي نمیر د دې میاشتې کې د خوره زه فورک ته سوم جلالزی ده که د هر چا ته درک دي یا د خوره د دغه اوري په دا نمبر دې ما سره اړیکې ونیسي 0 0 1 5 5 5. وسلام.
السلام علیکم کرامات تاسو ډیر ډیر دونکو د خبر وړاند کارکون ته تخفن نوبات سره ډالې کوم. ساحل سینان د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکم. ما یو د کانز ګروپ د احمد الله په نامه د ښکنار ولایت د رنداول سوالي دی خجمت د کلی وسیدن په دی کدی زما غوړیا ته د پاره کوم د معلومات لري لټ فاند انساني مېرمنې لمخه دی زما سره د ټلیفون پر همدې شمیرې باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 0 5 1 2 2 8. د ټلیفون شماره حفظ لیدا تکرارم 0 0 5 1 2 2 8. او خپل شرینه دې درلاسه کی.
السلام علیکم حجاب ټول کارکون ته زما سلامونه. زمونږ یو ورور احمد جان ولد اجر جان د وزیر وشدین کې سپیلن په چانتلا کې سکونت کې او هر چا سره چې معلومات یې او یې پیژني نو په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووهي 0 0 8 8 1 4 9 4.
السلام علیکم زه رضی محمد شاکر یم د هلمند ولایت نوزر سوالی دروازه کلی اوسیدونکو یم. په حال د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی د فساد د سیمه څخه تاسو سره خبره کوم. زما دوا عزیزان دی، یو می ورور دی، می اشه دی، ورور می د ګل احمد په نامه دی، د احمد مرحوم لسید دی، د محمد غوث کاظم دی، د دوا ګری کال کیږي چې د کور نه درکه سوی دی. هم درنګ یو می اشه دی چې ور سره یو ځای نه درکه سوی دی. سردار نومیږي، د سروار کا زوی دی، د ورونو نومانی دی ګل ولی افغان ولی. دوی هم د درې کال کېش د کور نه درک سوی دی چې هر څوک فالو معلومات لري د مهرباني د وخت ټلیفون دی شمیره سره اړ اړي کوي 0 0 2 2 0 5. ټلیفون شمیره 0 0 2 2 2 15 15. تر بیا شو خدای فهمه.
زه په تاسو سره راځم چې ژوند ولسوالۍ د لالاباګ منځ کې تاسو سره په تماس کې یم. یو رښتیا وي کاس لرو په نام د امیرجان د 53 کال دی. تقریبا 2013 کې چې د کور وتلې نه درک دي چې چارات نه لري په پلان باندې دا ته یم په د ازادي راځي کې شه دی نو چې کورې ته لري چې د ازادي له اخرت نه لري چې دا څنګه د دې سره نه خوښ دي چې دا د ماته یم نه شر کې نو هر څه په پیدا کې په دغه نمبر دي څنګه وي 0 0 8 0 8 0 2. بل نمبر دی 0800 800 800. دا دوه نمبرونه دي دا سړی ته چې زنګ ووهي بس نو دا به ډېر د ده به ثواب شي. ستاسې به هم ثواب ونه شي. خدای پاک خیرونه درکړم. مختصرونه لم
سلام علیکم. زه عبد الرحمن یم د میدان وردګ ولایت نه. د نور نور سوالی نه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. زما ورور د عبید نومېږي چې دا یو کال برکت وای ده. د مریض زوی ده. زه خپل عبد الرحمن نومېږم. دغه مې شماره ده که څه مې ورور شما معلومات ما ته که راکړې زه ډېره ماکمه شیرني وای که نه. بې پروا یم. شپږ دوه سوه دوه ویشت شپږ شپږ سوه نیمه دغه مې شماره ده. سلام.
الو السلام علیکم. ته د غزنی ولایت چې مې تماس سره نیولی ده. زما یو ماما ورک ده په نوم دی سخیدات له غزنی ولایت چې له کوره وتلی ده. اسکندر زوی ده. دا 15 کاله کېږي چې تللی ده. هر چا ته معلومات وي او لا اسلامي خشت لا د خپلو هیوادوالو ته د خپلو انډیوالانو ته معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ راته ووایي. پلار یې مړ ده او مور یې ژوندی ده. هغه ډېر پسې جګرخون ده. هم لطفاً ته دغه شمېره دې زنګ ووایي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلور سلور شپاق سلور و سپر دی لطفاً پدیش میره دی ما تا زنگو ویگی او هر مسلمان او گره لاتای خپل دی مغا گاروی لطفاً پدیش میره دی مغتا زنگو ویگی دی تی خپل خپلوان توک دیر جگرخونه دی خپل موری دیر جگرخونه دی که دی خپل هروی زنگو وی پا سلام
قدرمن اوریدونکو دا هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې ماشين کې پریښو نو تاسو د هغه عزیزانو او دوستانو د پیدا کېدو په هیله چې تاسو یې پلټ کیاست د نن ورځې د خبرونه په همدې ځای پاتې راسیږي خو یو خبره په یاد ولرئ چې کله چې غواړئ د خپل ورکسیوي عزیز په حق له پیغام سپ کړی نو لطفاً لومړی خپل نوم او بشپړ آدرس او ورسته د هغه ورکسیوي عزیز پوره نوم سن او ځینی نشي نشانه ذکر کړی چې پیغام مو بشپړ وي تر اټلونکو خبرونه پورې ستاسو د سوکاله او آرام ژوند په هیله شچار
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000023481 یا ورې بیا وایم 0000023481 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000022211211415
چیپ لار کی دم فام پاتے دے سوک چیپ لار